یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بېسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
په دې اړه به چې آیا وضعیت په رښتیا ډېر خطرناک دی، د روغتیایي چارو لوی پوه سره وغږېږو. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د بېوزلو هېوادونو سره مرسته وکړي. په خوست کې ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کېږي.
حق حقدار ته ونه رسېدل. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته، هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
د کابل شهر د تیرشپې په چاودنو کې لشتلشه لستنه وشل شوې دي. نړیوالو بنسټونو له پرمختلليو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي، او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل د تیر شپې د چاودنو د مرجوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیم ناحیه کې پرون ماښام دوه چاودنو لږ تر لږه لس ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. دا خبره د پولیسو په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې، او دا هم پکې راغلي چې د مرجوبلو شمیر ممکن بدل شي. لوبري چاودنه ماشام و بجې د اهل بیت جماعت مخیته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کورته چیرمه پر یوه لاینی کاستر موټر وشوه. کابو ساعت وروسته بل کاستر موټر د چاودنې ښکار شو. د دغو چاودنو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، مسؤلیت چا نه دی اخیستی. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کیږي، په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا پوځ تیره میاشت کندهار هوایي ډګر د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان وځي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې شایي تر ټاکل شوې نیټې څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي درست امریکایي ځواکونه ووځي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړی په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. په 1928 میلادي کال د تولسا د عموژنې هدف د افریقایي الاصل امریکایانو ټولنه وه. بایدن پرون د جون په لومړۍ نیټه دا ډلوژنه د خپل تاریخ تر ټولو بده پیښه یاده کړه. د 1928 کال د می په یو دیشمه او د جون په لومړۍ نیټه د تولسا په توکمیزو ناکراریو کې په رسمي ډول د شپږ دیرش امریکایانو د وژنې خبره شوې چې په هغو کې شپږ ویشت تور پوستي وو، خو ځینو تاریخ لیکونکو بیا وژل شوي درې سوه تنه ښودلي چې ډېر یې افریقایي الاصله امریکایانو. د توکمیزو شخړو شاوخوا لس زره کسان بې کوره هم کړل. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو پرون په ګډه د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د میلیاردونو ډالرو په پانګونې د اوبا مخه ونیسي. دوی ویلي د واکسین په برخه کې د پیاوړو او مخ پر وجه هیوادونو اوسنۍ توپیر د کورونا وایرس د نویو بڼو لپاره لاره برابروي. دې بنسټونو له جی و یا د نړۍ له وسترو صنعتي هیوادونو هم وغوښتل چې د واکسین پر تولید 50 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د دغو صنعتي هیوادونو مشان همدا میاشت په بریتانیا کې غونډه لري. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیرنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په ورسته یونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیات خبرې د لکبل هند خپل هیواد بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او لدې کبل به وزد هیوادونه د کوواکس واکسین لکموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپل واک پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي چې سینو واک واکسین تر اتلسو کلونو د مشانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لوبړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی ا کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا پر چټکی خبرې د چټک خبرې دوه اندېښنه ښیي او خبرداري ورکوي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته کړي. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره هر ورستر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عام روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقادونه کوي چې هغه ځایونه تر اوسه پورې نه دي بند کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي. نور به په دې راپور کې وورو.
د کورونا وبا دریمه څپه ورستر بل افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. پر دې ناروغي د اختکیدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه راپورته کړې او افغانانو ته خبرداري ورکړې. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کوویډ 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو شمیر ورستر بل زیاتېږي او دوی مجبور شوي چې تیر شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداري په شبا خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې هیوادوال مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان ووسو. خغلی مجروح اندېښنه خوده چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان د ستګیر نظری هم ازادي رادیو ته وویل ورستر بلې پر کورونا وبا د اختکیدونکو شمیر په بیساره ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشد
بدبختانه هغه څه چې شمیرې خی ارقام په بیساری ډول ورستر بلې زیاتېږي. که چیرې موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیات شي بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت نن ورځ پر کوویډ 19 ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې خو تیر ورځ په ټول افغانستان کې 1015 څلوېښتنه دي ناروغۍ نیولي او د غشان 33 تنه مړ شوي وو. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو له اندېښمنونکو ستونزو د ستونزې او ترڅنګ په سم ډول د قرنټین نه عمل کېدو د ولسي جرګې غږ هم راپورته کړی دی. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانستې پاتې دي. د ولسي جرګې دوه غړي سیلاب احمد سیلاب او جاوید جیهون
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نو تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
با کمیسون صحت
د روغتیا بدني روزنی پوهنی او لوړ زده کړو کمیسونونو ته دند سپارل کیږي چې د عامه روغتیا وزارت مسولان خپلې ګډي غونډې تر وغوړي او تریو پښتي چې ولې یوازې علمی مرکزونه قرنټین کړي جزئیات یې له خلکو سره شریک سي
بجریان بمانند.
ورسته تر دې چې د کورونا وبا درې مڅپی افغانستان ونیو حکومت د امریختیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنټین وضع کړ. خدا بندیز یوازې په علمي مرکزونو دی. خلشم بیرو سبب په کابل کې د ودونو سالونو نه هم وترل شي. د رسمي شمیرو لمخې اوس مال په افغانستان کې پر کورونا وبا سلور او یازره او شپږشته نخته شوی چې لدې شمیر 3000 او وته نمړ شوی دی. خو وړاندې روغتیایي مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس تخته کېدو خبره هم کړې.
په موضوع کې تم کېږو د روغتیایي چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورېده. آیا تاسو هم فکر کوئ چې وضعیت دومره خطرناک دی د افغانستان او ولې تر دې حد راورسید؟ ناغېړي چیرې ده؟
ډېر مننه نورستان زم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. واقعا افغانستان په اوس مهال په دریم موج یا دریم صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غونډه دریم صفه کې بدبخته نه دغه واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې موږ تاسو یا چې مسؤلین چې مسؤل دي د غونډو طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې موږ په درستي د دریمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په دریمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خبرې دوسر معمولا لیدل کیږي. په تیر بیا بلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم نه پیدا کیده. اوس په افغانستان کې وضعیت دا ډول وی له اکسیجن پرته د نورو کوم روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولای شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د غو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې موږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا داخلي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن څنګه تقاضا زیاته شي نو مارکیټ کې قیمتونه زیات شوي دي او د اکسیجن هغه ارزه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدل چې په تیرو شپږو وو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفخانو کې به د اکسیجن د تولید د ځګاوې نسیږي، هغه د ځګاوې نس نشولې. او موږ اوس بیا په دریمه صفه کې لکه اوله صفه غوړې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ یو.
نړیوال څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولای شي چې دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوي وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولای شي چې موږ وکړای شو دا په درستی مدیریت کې. د کورونا په مدیریت کې ل اول یو دویم سپې نه خلاف یو بل شای چې وو چې اضافه شوی دا غدي واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو دریمه صفه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنټین وشي. هر ځای کې چې 2 نفر نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنټین وضع شي تر څو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تدبیر شي. کډیر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
ورسته پښتنه مخکې لیدل شوی چې د افغانستان خلکو ډیر جدي نه دي نیولې دغه د کورونا او با دغه درې مڅپه چې په تیر بیا غ د وایروس نوی بڼه افغانستان ته راغلي د هند بڼه یا نور ممکن د ډیر جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته څه ویل غوړي وي؟
کرونا یو جدی خطر ده. ټول افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو، خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو، لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي، او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو، ځان کور کې قرنټین کړو، او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي، بیا نږدې صحي مرکز په زر تر شو. نو که دغه کارونه وکړو، موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت شي.
ډیر مننه کور ودان د رښتې چارو پو ډاکټر اکمل سمسور د غراز وړاندې به ووري چې د نړۍ د څلور لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غکړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د لبی وزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري ووري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د حکومت رسنیو مرکز وای په تیرو څلورو کلونو کې د 360 میلیون ډالرو په ارزښت د سیمه او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول چین، هندستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او اروپا ته د هوایي دهلیزونو لاري 21,000 میټریک ټن صادرات شوې دي. د دې مرکز لوري په خبر شوی راپور کې راغلي دي چې دا صادرات د 1300 هوایي پروازونو لاري شوې دي. د دې راپور پر بنسټ په دې صادراتو کې و 14 میوه، زعفران، اینجا، افغاني غالۍ او جلغوزي شامل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په 13 مې میلادي میاشت کې د هوایي دهلیزونو لاري بیلابیلو هیوادونو ته د 12.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د حکومت د رسنیو د مرکز د دې راپور پر بنسټ د 2019 کال رئیس چې افغان حکومت د افغان تولیداتو د صادراتو لپاره هوایي دهلیزونه جوړ کړي، دا هیوادي په اقتصادي لحاظ د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره نښلولې ده. په راپور کې راغلي کڅوم پوروسیو کې کورونا وایروس د افغانستان په ګډون د سیمه او نړۍ هیوادونه غوخي، خو د 2020 میلادي کال په پرتله د 2020 میلادي کال تر وروستۍ میاشتې د افغانستان محصولاتو 28% وده کړي. دغه راپور وایي چې د هوایي دهلیزونو پیوړی کول د حکومت له لومړیتوبونو دي، او د حکومت رهبری هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتی ستونزې حل او د افغانستان د اقتصادي ودې په هدف دوی ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دې هیواد کې د دریو عصري مسلخونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا مسلخونی د آسیا د پراختیایي بانک په مالی او د کرنې وزارت په تخنیکی مرسته په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې جوړ شوی دی. دی وایي دا مسلخونی د 1,386,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوی چې د سرویو د ساتلو، حلالولو او د غوښې د پروسس کولو ځانګړي ځایونه هم لري. د نوموړي په خبره دا درې مسلخونی په یو وخت کې د 1,800 غواګانو، پسونو او وزو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو وړتیا لري. چارواکي وایي په مسلخونو کې د سرویو حلالول کله یوې خوا معیاري روغتیایي محصولاتو ته د وګړو لاسرسی تضمینوي، بل خوا له سرویو څخه انسان ته د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه هم نیسي. په ښارونو کې د هوا د ککړتیا او بې نظمۍ مخه نیول او زیات شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کاري زمینو رامنځته کولي نورې ګټې په ګوته شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو آثارو سره په دې نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 کوله، زر هندۍ روپۍ 1055 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 کوله، او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدلو سمې ونړیواله موضوع د نړۍ د څلور لوی ادارو مشرانو پر نړیوالو رهبرانو غکړی چې د میلیارډ څو د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او ډاډمن کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینو ته لاسرسی ولري او دا نړیوالو با کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو په یو شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسی کې زیاتېدونکي توپیر په مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اناورو.
د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو په یو شریکه تبصره کې ویلي دا اوس به خیرو خانه د چې د کووډ 19 له کابل راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغي د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نه برابر ویش ملیونونه وګړي د دې وایروس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابر ویش د دې وایروس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپري شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایروس نوی بڼې خپريږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کیږي چې د امر روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړي چې روانه نړیواله وبابه په اقتصادي پنګونه کې بي ثباتي ژوره کړي چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلور لوی سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایا صنعتي هیوادونو لړلې وغوښتل چې د 50 میلیارډ ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بي وزلو هیوادونو کې د دې وایروس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د ووستر صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بي وزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسی کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خوست کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ته لازم پلم لرنه نه کړی دي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ولتیا پر ځای تر ډیر اړیکې پالل کیږي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، نامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژي ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روګدیدل او په غیر قانوني لارو نور نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او گریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال آزادۍ رادیو ته وویل یا د ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوي لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي، بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلیم لري د دولت څخه اکثرا مقرره دی روابط او د ارتباطاتو پاسات کیږي په پاساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې دي په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډیره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د ورستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارل کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفاف شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخه ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه بلکې په د اړیکو د پاللو پر اساس پر یو کورنۍ ویشل کیږي.
دیرش کلن محمد ولی د مرکز اسداباد اوسیدونکو دی د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناشته په دې خواشینې دی چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوې.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپل یو غریب ما وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو. دا هغه کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دسې خلکو چې هغه په یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچولې ودونه کلی هغه شپږ
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی، بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکو 22 کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته چې بهر هیوادونو کې اوسیږي او خوراکي توکي د همدي ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زموږ چیرې موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه دي ترلاسه کړي. نمونه هم تللي دي، نمونه را لیکلي دي، کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي.
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي دسترخوان پروګرام بې وسو او غریبو کورنیو سره د مرستې په هدف اعلان کړ، خو د دې پر ځای چې یا د مرسته کونډو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي. خلک وایي تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغه ته چې اقتصادي وضعیت خو څو کارتونه ورکل شوی وو په خپل موټرو کې به کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې، خو به وزلی او مستحق ترې به برخي وو. هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نمونه لیکل شوی او مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. سنگر رحماني هم لدی ډلې دی، وایي
د نډیر خوشاله ما ز کور لرم، ماشومان لرم، اولادونه لرم، ډیر په بد حالات کې وم، خو یو څه نه څه د یو میش یا د څه وخت د فار از ما په دغه باندې گزاره وشلو. ډیر ترازی ما او حکومت نه به مغختنه ده چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد خشي چې یو وړو لوبیا او غوړي او صابونو.
سیمایز چارواکي هم منی چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او وړیکو پاللو راپورونه راغلي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شوري توګه او یا غیر شوري توګه غوړي چې دغه برنامه لادرسه خپل وای پکې و پالي یا غیر مستحق خلکو ته مواد ورکي هغه به جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي.
کونړوالی وای تر اوسه په مرکز اسداباد څوکۍ نارنګ او مانوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسی تړون لخوا یو وزره 202 کورنۍ ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخوان پروګرام په لیکول لپاره ډاکار مؤسسې سره قرارداد شوه دی.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د سات د مهمو خبرونو لنډیسته اسمت سروان وړاندې کوي.
د کابل د تیر شپې د 14 د مرجوب لو شمیر تر شلو واوښت. د دغه شار په لویدیځ څنډه درېمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې نن په یوه 14 کې لږ تر لږه 6 تنه ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د دې موټر بمی برید چې څه باندې 10 بجې وشو هدف د امنیتي ځواکونو کاروان و. د پیښې نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی ترنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دی خو د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څیړنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا پوز به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندي مرکز ګڼل کیږي پر راتلونکو شاوخوا درونه یو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزي ډلوژنې سلمه کالیزه ولبنځله. نو موړې په اوکلاهاما کې د دغه مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمی پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشانو له پرمختللو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاله په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه او پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د سنگوړ عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو یو لوی کارخانه له دوه لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کمانډویانو ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې سنگوړ پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ یو لسو لیټره اوبلنه خیخه، یو زرو شپږ بیا کیلوګرامه خالصه خیخه، یو زرو 50 کیلوګرامه سوډا او د خیخي جوړولو درې ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي رادیو ویل چې د نشي موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او تر لاسه شوی مواد ځای پر ځای سوځول شوی دی. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان د نشي موادو سره د مبارزې مدیر نصر احمد جهانگیر ازادي رادیو ویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 د شمالیت کړی چې په نتیجه کې 115 کیلوګرام هیروئین، 1202 کیلوګرام تریاک، 3400 کیلوګرام ډیر چارس، 1400 لیټره شراب او 1450 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد نیولی او د ټول مواد د جوزات میاشتې پر څلور منیټه سوځولې دي. د دې موادو د قاچاق په تور یو سلو شپږ شپې ته تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوی دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو نږدې څلوېښت خرڅون کې ونیول شول.
د نشي موادو د خرڅونکو پرځته افغانستان په یو لس ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشي موادو نه هدیش خرڅونکو ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې نه هدیش نفرو کې د نشي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر 30 کیلوګرامو ډیر نشي مواد لکه هیروین، خیخه، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوی دي. دا کورنۍ او چارو وزارت ویان تر خاریان وایي چې نیول شوی تورن کسان ته لومړنۍ ترونو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره انولې ته استول شوی دي. او دونه وروسته په خدا د چيله کابل خار څخه تر سلو ډیر متادین راټول او د درملن لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شو. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي رټو ویل د عامه روغتي وزارت د پولیسو په همکاري د کابل خار لومی یو لسمی او لسمی ناحیه څخه یو 150 به سرپناه متادین راټول او د درملن لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بستری کړل.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو لاله په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتاد میربنی په اړه معلومات درکړي چې اوس روغسوي او په یو روغتیایي مرکز کې نور معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپل تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنوی د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپو متیولا وزیر سره مرکه لرو.
د په ځای چې د خپل مشوره وکي د یو بل ته احترام نه کوي ناست او پاست ولاړ ډیره کم وي. هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله درس راڅخه پاتې شو.
کمون نشانه کولای زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشي د حالات ورسره.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمون او خلکو می احترام کو خودن پولیریم زه اوسم چې کله بیرته کارمان شم بیا وګورم.
زه پوه نشوم ته به څنګه بیرته کارمان شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشئی موادو لاله په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. ل نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي چې سخ کال په سلو کې نوې کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په سلو کې لاس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤل وسلوال او یا زور واکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه شکل په 22 هغو ولایتونو کې چې حالت کوکنار کلر سوي و د جګړې اور هم په سپراخیږي. د جګړو د نور اندیشنو ترڅنګ د کوکنارو د کښت او تاریخو د تولید په اړه هم اندیشنې پیدا کړې دي. د کورنۍ چار وزارت وایي ساشکل ډیر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤل وسلوال او زورواکان لاس بری دي. د نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤول وسلوالو په سیمه کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالفین مسلحه
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي او په دې پیسو یې د جګړې جبهه پیاوړې ساتلې ده. په سلو کې نوی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو او په سلو کې لاس یې هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشئی موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي رادیو ته د ویل کلی پیغام له لارې د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړی دي. په دې ورستوي وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤل وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یو خو حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی. نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړي بشیر سمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت ته اړ ایستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کیږي.
د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نشي کیدی. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علما او د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډېر خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو ته رسولي دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي د پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د ویروغي سوي معتاد له حال څخه خبرو چی په وروختیاي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په وروختیاي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نور معتادینو ته د نشي پریخودل لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډیر موثر او ګټور بولی. زهرا یو له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په وروختیاي مرکز کې کار کوي او د نورو بستری سوی متادینو لپاره وخه بیل قبلل کیږي. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
زمیشتی مخ کې زهرا د معتاد خوځ او ماشومانو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شوی و، خو کله چې روغ شوه نو له هغه مهال راهیسې په همدې روغتي مرکز کې د صفاکاری په صفات کار کوي. 15 کلنه زهرا د بستری شوی متادینو سره د خپل احتیاط د وخت کې سی کوي، له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کېږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدای دې اوس روغ یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېری خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پریښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پریښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پریښي، خو کله چې کور ته راغلی نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 15 ورځې د نشي پریښودلو دوره تیره کړې، خو بیا هم ناهیلي شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدل لپاره د هغې د کلکوټ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بسریز روغتي مرکز یو ارواپوهه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پریښې، ولې بیرته په نشو اخته شوه، خدا چې د نشي پری خودلو کلک اراده یې درلوده، نو د نشي پری خودلو لپاره یې څو ځله ځان بستری کړ او آخر بریالی شو چې روغ شي.
دو مرحله اینا تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
د معتادینو در ملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې تیر شو، زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري خو پیاوړی اراده لري او ویل به هر ډول چې کیږي زه باید په خپلو پښو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپله خوښه له موږ سره کار وکړ او اوس زمک همکاره ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوي لکه بیخي چې معتاده شوي نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوي او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایي او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او سهرا د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشي پریښودلو لپاره کلک اراده وکړي، نشه پریښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي په خپلو منځو کې خي اړیکې ولري. دا چې د سټول کورنۍ غړي زر موتات کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسولیتونه څه دي، ایو کورنۍ څنګه د خپل غړو د احتیاط مخنی ولای شي، په دې اړه میله ارواپو متیولا وزیري سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډول دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري، چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانېږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلاندې نیسي او هر ورځ مشرانې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې دی خپل منځیر مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، یو بل سره ناست او پاسته ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپل لوړه کې. دوه موضوع تقسیم د مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې. او ډېره مهمه موضوع دا ده چې چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کېږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي. او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهي د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل شي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کېږي؟
غیر فعاله کورنۍ چې دی خپل منځیر مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت ونسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا واقب نور هم خطرناک سوی، تریاک او پوډر او هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، راکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دې وخت کې کولی که در شخص په زرترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هر فردی او اجتماعي مسؤلیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، سکاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد او شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو د موږ غړي د معتادیدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسائلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعال کورنۍ ده، نور دی باید فعال سي، خپل نظارت وکي او خپل منځي ارتباطات ډیر قوي کړي تر څو وکول سي هغه ستونزې چې د دې په منځ کې را پیدا کیږي یا هم پیدا شوی دي په مشورو او مفاهمه سره حل کړي.
تداوی پر مهال د کورنۍ مسولیت د کورنۍ وانډه څه ده؟
کله مریض بستر وسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازی ته ورسي. د ده هغه خپل کورنۍ چې د لکه ښځه او اولاد او ماشومان سي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې احتیاط یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوی هم در از مدت ډیر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغې کې ګډون وکړي. هغه آگاهي چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې دي په روغتونونو کې ورکول کیږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی یې بیرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدي خپل کور کې چې ته معتاد یې ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د احتیاط الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د لپاره ښه مصروفیت پیدا کړي. مخکې له احتیاطه کوم شخص ته وې، کوم فرد چې ته وې په کورنۍ لپاره څومره مثمر وې، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړې دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر او مفید واقع کېږي. هغه نه بابا نه اهل کسانو سره چې راکړه ورکړې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چې ځي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته کورنۍ خبر نه اوسېږي چېرته د خاله کور کې هم د عمه کور کې هم به چېرته یم، او دا په کوڅو کې بل چېرته بل چېرته یې، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري، او اوس د خاطري وارده. د خوست ولایت شلکلن هلال دوبی ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبی څخه را وشړلم او یو کال می د کابل په یو او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولی. دا چې هلال څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفر مې درس ویلای، ینه په یورپ نشارو کې شوم، بس درس پوت شو، کوربار پوت شو، نشاو زو د دبي کې. هلته انډیوالون و، ایران و، کوټه مر سره یو به و، شه یغ بر وړل ایرانای و، شمیک ته پر کوال، شمیک بس کوال پوټر و، شش رسول خیمه ته یی د ایران سرحد سدو رسول خیمه ته پستل، او بیا در خمت و گټل پینځوس مو مو په ځون خرچه کول، د شل مخالف مو کور دی، ټیکټ مو کوي ځم کینسل کړ، بس بیا نه لړم پاس کور کې می وام یا شتره کړ، خمو کور کې قدر عزت وو، بس بیا په کابل ته پسرال، بیا می شپږ می شتره کړ، شپږ می شنه بعد بیا کور ته لړ، ایواز ما می تیر کړ، دوی جمع بیا پاس کابل ته پټ راغل، بس کارتینا کو سیدو ولات می شپږ کول، بس د عمل م پسکو یو کال کیږي چوس بیا نه مله، د سکه خانه او ولات د مواد خرڅ د پغاز کې مش پاکول، بس نشاب و چپس کنٹے یہ دا پڈر بو شاب و بس خوب نہ و ان یہ پنجش پہ پنجو راز مو خوب نہ دے کڑ زکا چر بچو دش کو بس پمہ بیا بی جوب کچی کو بو دا کول تا میک زنا ور کو یورو د سوای و ما دو شو گج درے سو ور پای پڈر و شاوا دار نہ وڑی و جوبر نہ کچ کڑا و ہزے خبر نہ و شپتاویان پر بکے و لکه برکام لکم خال کې و زورګرین بکې و غالب کې و ډکو بکې و برکام لکم خال کې و اکثر هم و غلا کړه اکثر به د برک لاین ایوان مزک و دام ډیر کټ کول ډیر جلا کې وچ روانې موبایل مې نه وړای دی درس په لازر و 5000 هم ورک 5000 هم په 2000 هم و کومر بزیم وکول پولیس راتله جنایر راتله بس خالی به ولات رغله د چاچ مواد خرڅول اې دې نه پیسې وغوښته دې پیسې ورکړې نو رب دې لاړ بستره م نو معلومه المنځو داس نو معلوم خو نشه حالات کې چې بیا کور مور پلور مونه یو تسړی ته نه ورتي کومون شانه کولای زبوز دبي کې وای کاروبار م جوړ وای بس د نشه دی حالات تر ورسه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی خدا چې په دې ورستوي کې په پوډر روغدای سوی نو د یو کمزوري ټیم له لاسه لوب بایلی دا بایلل بلال ته سخت تکان ورکوي او کلک اعظم کوي چې خپل پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانيږي دا چې بلال چیرې جی او دې هدف ته رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده
ظریف جانا دی والیبال مسابقه خو موبایل ودا
رختم مسابقه خو موبایل ودا هو غم یو کمزور ټیم مات کړو
ما مام دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله
بلال اوروره خو ما بدوا په لوبه کې ګټلو بایل لوی
استا خبره سم ده خو دا لوبه می په لوی لاس بایل ودا
څنګه په لوی لاس
ته نه خبر
نه ولا پس شي
اوله دا رنگ می نه ګوري
خودی زیر شویده او پا موتو که دیم آقا پا خوانه زور نده پاتی ناروغ خوبه نی؟
او ناروغیم عادی ناروغم نه پودریم
چشه؟ تو پودری؟
او دریم یشتی که گی چه پا دی ناولی عمل اخته شویم که زی پودری شوی نوی ندوم را با نه کمزوره که دی یواز کمزوری نه بلکه شرمندگی هم ده
ده چشی شرمندگی؟ پا تا خود سوک ندی خبر چه تو پودریه
په خو به زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وای خو تر دې وروسته به پولډری راته وای پولډری
بلال جان اندېښنه مه کوه کنه مو مسابقه بایلو ده بل ورځ به انشاء الله وګټو
انډي والا نو ته وای چې زه نور ولی بال نه کوم تاسو پوښه او کار مو
بلال ته د ټول ولایت د ولی بال قهرمان یې دومره زر منه ایلې کېږه
زه پرون قهرمانم او خلکو مې احترام کوو خودن پودریم زوزم چکلا بیرتا قهرمان شم بیا بو گورو
تا بسنگ بیرتا قهرمان شی
او بای گورو او زخده پامان
اوهو اوهو بلال جانه دستم را تر و تازه شوه بخیر
سلام علیکم
ستره بشی
تازه خیر کریت
یارا بلالا ولی می ایس وانه پیشنده دستم را سروس پیشه وی خدا وای چه دستم یشتی چیری وی
دا موتادینو پا شفاخانه که هم آخپل علاج می وکه
خخخ زیران شما چه دستنگ دا گل پشان تازه شوه
زپری دای هغه کیسه به وروسته درته وکم اوس دا راته وایه چې زمونږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو بیا مو توپ ته ګوتې نه دی وروړي
وای ما اندېښنه مه کوه متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوې وي بیا به پکې تیریږي که پخوا زمونږ ټیم قهرمان وو بیرته به قهرمان شي
څنګه به قهرمان شي بلاله
ظریف جانه ما خو درته ویلی وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مای پرېدا، زه او ته ډیر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان.